یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې له پی یو استودیو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغله تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړی په دې پروګرام کې مو د سر موضوع دا ده چې په یو تازه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپره شوې د طالبانو د قطر دفتر مشر ملا برادر تاییدوي چې د دې ډلې د تپیانو درملنه په پاکستان کې کیږي او مهم مشران یې هغلته دي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
د کابل د پلچرخي زندان د ډاکټرانو پر موټر چاودنه شوې. د پاکستان په کراچي ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر ونیول شو او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه. د خبرونو تفصیل: په کابل کې چاودنې 15 تنه وشلې. نن سهار د کابل د ومی ناحیه اړوند په دوغاباد سیمه کې په کورولا ډوله موټر د ماین چاودنه شوې چې 15 تنه وشل شوې او 2 نور ټپیان دي. د کابل د پولیسو بیان فردوس فرامرز رسنیو ته په استولې پیغام کې لیکلي دي چې موټر د سرخی پلس زندان د ډاکټرانو اړوند و. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو د افغانستان حکومت په کابل کې د وروستیو چاودنو پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د ملي مصالحې مشر عبدالله عبدالله په پلازمینې دوشنبې کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل:
د تاجکستان چارواکو په افغانستان کې سوله او ثبات په سیمه کې سوله او ثبات وباله او له دې پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړي او ټینګار وکړي چې دوی د افغانستان سولې پروسې څخه ملاتړ کوي.
عبدالله عبدالله پرون تاجکستان ته ولاړ او د تاجکستان له یو شمېر چارواکو سره یې وکتل. د دې سفر هدف د افغان سولې لپاره د سیمې د اجماع جلبول یاد شوي دي. تر دې مخکې پاکستان، ایران، هند او ازبکستان ته هم عبدالله عبدالله ورته سفرونه کړي وو. په خوست کې نن سه شنبه د 500 زونونو د کرکټ د اتلو کلبونو ترمن د اتل ولی جام سیالۍ دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل:
دا سیالۍ د اتل ولی جام لپاره وي. د یادول وړ ده چې په دې کې ځوان لوبغاړو ته ښه فرصت دی، ښه زمینه ده چې په رسمي لوبو کې ګډون کوي او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې په رسمي لوبو کې لوبیږي.
دغه لوبې د ډسمبر میاشتې تر 1 دوام کوي. د پاکستان پولیسو په کراچي ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړی ونیوه. دغه غورځنګ د پښتنو د حقونو لپاره په داسې حال کې مبارزه کوي چې د امنیتي ځواکونو لخوا ورباندې فشارونه زیات شوي دي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم یوه غړي د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل: محمد شیر مسید یکشنبې ناوخته هغه وخت ونیول شو چې لومړی په کراچي کې پر کور چاپه ووهل شوه. یوه پولیس د نوم نه ښولو په شرط د مسجد نیول کېدل تایید کړل، خو پر هغه د لګېدلو تورونو په اړه یې څه ونه ویل. تر دې مخکې د پی ټی ایم بل مخکښ فعال او د ملي اسمبلۍ غړی علي وزیر په پېښور کې د پولیسو لخوا ونیول شو او بیا د سند ایالت پولیسو ته وسپارل شو. علي وزیر تیره شنبه په کراچۍ کې د تروریزم ضد محکمې ته وړاندې شو او قاضي نوموړی د پلټنو په هدف د 12 ورځو لپاره پولیسو ته وسپاره. د امریکا په متحده ایالاتونو کې نن د لومړي ځل لپاره د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه. د دې واکسین ستن نن د روغتیايي کارکونکو پر مټ ولګول شوه. یو اونۍ مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فایزر بیونټیک واکسین پیل شوی و. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تیر اونۍ په اوسط حساب هر ورځ د کورونا نږدې 2,00,000 مثبتې پیښې او تقریبا 1,15,000 کسان په روغتون کې بستر کېدل. د تلفات ورځنۍ کچه هم تر 2,600 اوښته. د روسیې د حکومت یو چارواکي دغه واکسین دفاع وکړه چې په دغه هیواد کې جوړ شوی دی. د روسیې د مستقیمې پانګونې د صندوق مشر کیریل دیمیتریف پرون په یوه ویډیو کانفرانس کې وویل:
سپوتنیک وی واکسین زموږ په اند خورا اغیزناک واکسین دی. موږ استرازینکا کمپنۍ ته هم وړاندیز کړی چې د یو بل اغیزناک درمل جوړولو لپاره زموږ د واکسین له محتویاتو کار واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې دولتي استازي د کورونا وایرس د نوې بڼې په وړاندې د مبارزې لپاره پر همغږو اقداماتو بحث تکشینی. د وایرس دغه نوې بڼه په بریتانیا کې خپره شوې ده چې ګڼ اروپایي او نور هیوادونه یې اړ کړي چې له بریتانیا سره تګ راتګ وځنډوي. او روسي خبردا چې د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګری وزارت سباندې سل چینایي او روسي کمپني د بندیزونو هغه نیولسته ورزیت کړی دي چې دا کښتي د دغه هیوادونو له پوزونو سره اړیکې لري. په دې اقدام سره به د امریکایي مالونو او ټکنالوژي ته د دغه شرکتونو لاسرسي محدود شي. په دې لیست کې 85 چینایي او 15 روسي کمپني شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګری وزیر د دسمبر پر 28مه په وی اعلان کې دا خبر ورکړ. دا خبرونه
احمد شیبرو خبرونه وړاندې کړل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وړاندې په دغه پروګرام کې د سر موضوع دا ده چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې مرستیال مرا برادر تاییدوي چې د دې ډلې د ټپیانو درملنه په پاکستان کې کیږي او مهم مشران یې هم هغلته دي. دا خبرې هغه په یو ویډیو کې کړي چې ویل کیږي په پاکستان کې ده. په غزنی کې د خبریالانو د ملي اتحادیې د مشر رحمت الله نیکزاد د وژل کېدو په اړه یو راپور درته خبرو. دا هم اوري چې نن د دسمبر 22مه د موقت یا لنډمهالي حکومت له پیل سره برابر ده. البته په 2001 کال کې د ښاغلي کرزي په مشرۍ دا حکومت رامنځته شو. دا چې دغه حکومت پلویان او مخالفین څه وایي دې ته غوږ شئ.
د موجوده نظام بنیاد هم په خپله جناب کرزي سر کې خود
کله چې حکومت څو کسانو د بندو کانفرنس نه وروسته جوړ کړ دې خلکو داسې فکر وکړ چې دا ټول افغانستان د دوی ده.
په دې اړه هم یو راپور اوري چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون پاتې لاسلیکونکي له دې تړون سره د متحدو ایالاتونو د احتمالي بیرته یو ځای کېدو لپاره تیاری نیسي. په یو تازه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو باندې خپره شوې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا برادر تاییدوي چې د دې ډلې د ټپیانو درملنه په پاکستان کې کیږي او د دې ډلې مشران هم هغلته اوسیږي. د دې ویډیو کره نیټه او سیمه نه ده مشخصه، خو ملا برادر په کې هغو طالبانو ته وینا کوي چې د افغانستان په جګړه کې ټپیان شوي او په پاکستان کې درملنه روانه ده. په دې ویډیو کې ملا برادر له ټپي طالبانو غواړي چې اوسنی درد او تکلیف وزغمي. د افغانستان حکومت تازه په دې اړه څه نه وایي، خو وړاندې په زلونو په پاکستان کې د طالب مشرانو اوسېدنه او د دې ډلې د ټپیانو درملنه تایید کړې ده. امید زهیرمل دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شیبه له کابل له موږ سره په دې اړه جزئیات شریکوي. مهرباني.
پلمړي ځل د طالبانو یو مهم مشر په یو ویډیو کې د پاکستان دننه د خپل مشرانو سیدنه او د خپل ټپیانو درملنه تاییدوي. ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې مرستیال دی په یو ویډیو کې وایي دوی د مجبوریت پر بنسټ پاکستان ته ځي. دا ویډیو چې کار نیټه او ځای مشخص نه دی په ټولنیزو رسنیو خبره شوې، خو یو شمېر رسنیو او ځینو کسانو دا د پاکستان کراچۍ ښار یو روغتون یاد کړی چیرته چې د طالبانو ټپیانو درملنه کیږي. په دې ویډیو کې د طالبانو د قطر دفتر مشر مولا برادر هغه طالبانو ته وینا کوي چې د افغانستان په جګړه کې ټپیان شوی او زیاتوي، د دوی درملنه په افغانستان کې سخت کار دی. په دې ویډیو کې مولا برادر لټبي طالبانو غواړي چې اوسنۍ درد او تکلیف وزغمي. هغه په خپل خبرو کې پر امریکا طالبان برلاسي بولي، خو په افغانستان کې د یو نوي نظام دراتلو هیله کوي. مولا برادر هغه زیاته چې دی پکې ولار دی او خبرې کوي په اشاره وایي د سولې په خبرو کې له هر ډول پرمختګ دلته میشت خپل مشران خبروي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دې ویډیو د کراوالي او ځای په اړه معلومات نه لري. خغلی محمد نعیم ازادي رادیو ته پر لګي پیغام کلی کلی په ټولینو رسنیو کې دا ډول ویډیو ښکته پورته کیږي، ولدی په اړه معلومات نه لري چې دا څومره حقیقت لري او په کوم ځای او څه وخت شوی ده. دا ویډیو ورسته تر دې خبرېږي چې په قطر کې د سولې خبرې د دواړو لوریو په هوکړه یو شورزي وند وزنډول شوی او د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. د افغانستان حکومت هغه مهال وویل پاکستان د طالب پاکستان ته تا د طالب پلاوی سفر له دوی سره په مشوره شوی دی. خوست افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له لږ ځنډ وروسته به د طالبانو د نوي خپرې شوي ویډیو او هلته د دوی د ټپیانو د درملنې او د مشرانو د میشتېدو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. مګر له دې وړاندې د افغانستان حکومت په ځلونو دا خبره کړې چې د طالبانو مهم مشران په پاکستان کې دي او د یو شمېر ټپیانو درملنه یې هم هملته کېږي.
مننه امید زهیر ملو په دې اړه راپور راکړه چې په پاکستان ته د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر د سفر پر مهال د البته ملا برادر هلته د ټپي طالبانو څخلیدنه کوي او هغوی هڅوي چې د ده خبره لا غښتلې واوسي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په غزنی کې د افغان خبریالانو د ملي اتحادیې مشر رحمت الله نیکزاد پرون په یو وسلوال برید کې وژل شو. د غزنی خبریالان وایي هغه یو زړور زیرک زړسوان د خواخوږی او د ملي فکر څښتن خبریال و. حبیب الرحمن تأثیر د رحمت الله نیکزاد په اړه باندې یو راپور جوړ کړی چې د نیکزاد په غږ پیلیږي.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند را ما مراسم فاتحه خوانی برش گرفتیم و ما از طرفین درگیر خواهش داریم که خبرنگار را هدف قرار ندهند. در جامعه خبرنگار است که صدای مردم انعکاس بده.
دا در رحمت الله نیکزاد ژغدی چې د ازادي رادیو د وزل سوی خبریال محمد الیاس دایی د وژلو په خلاف یې ژغ پورته کړی و، خو دا دی چې دغه ژغ په خپله هم د تل لپاره خاموش سو. نیکزاد د دوشنبې په ورځ ماښام په غزنی ښار کې د لومړی امنیتي حوزې اړوند په خواجه حاکم سیمه کې د خپل کور مخ ته د خپلو ماشومانو د سترګو په وړاندې په یو وسلوال برید کې ووژل سو. رحمت الله نیکزاد خبریال وو او له شاوخوا شلو کالو څخه په غزنی کې له بیلابیلو سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو سره په رسنیز ډګر کې کار کړی وو، خو په دا وروستیو کې هم مهاله له الجزیره نړیوال تلویزیون او اسوشیټیډ پریس خبري آژانس سره کار کاوه. نیکزاد له تیرو شاوخوا دریو کالو څخه په غزنی کې د افغان خبریالانو ملي اتحادیه مشر هم وو. هغه یو زړور زیرک زلسوان خواخوږی او د ملي فکر څښتن انسان وو، خو دا چې څنګه خبریال وو. په مرکزی زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار وایي
نیکزاد یو ډیر باجرات ډیر متحرک خبریال وو. هغو ساحو ته نور خبریالان نسو اتلای، هغه سوجو ته سي نور بنو ور پام د لومړی قدم کې ځان ورسولای وو. مجموع کې ټول خبریالان د غزنی په دوه باندې راټولو ډیر منسجم ساتلی وو او یو ډیر ښه انګیزه یې ورکوله.
په غزنی کې د شلجنه خبریالانو د ملاتړ ټولنې مشره خدیجه اشرفی بیا رحمت الله نیکزاد یو صادق خبریال یادوي. دا وایي په لرې پرتو سیمو کې به یې د خلکو ګونګ ژغ ته هغه ژبه ورکوله چې په غزنی کې بل کوم خبریال توان نه درلود.
صادق خبریال وو او لیرو پرتو سیمو ته وتلل او هلته به یې د خلکو آواز وچتول. نیکزاد هغه غږونه وچتول چې تر اوسه ډیرو خبریالانو نه وچت کړی.
دا رحمت الله نیکزاد د وژلو پړه د دغه راپور تر چمتو کولو پورې کومې ډلې پر غاړه نه داخستې. د هغه ورور حافظ الله په څو لنډو خبرو ازادي راډیو ته وویل سیمې ته د پولیسو د څېړنې ډله تللې. له هغوی څخه به پوښتنه کوم چې جریان څه دی، نور په دې اړه څه نسم ویلی.
ټیمې بررسي رفته د ساحه از وپرسان کنیم که زیان چه رقم است دیگه فعلا ما چیزی گفته نمیتونیم.
دولتي چارواکو تر اوسه پورې د رحمت الله نیکزاد د وژلو تور په چانه دی پورې کړی، خو د هغه د وژلو پخلی کړی دی. وسلوالو طالبانو د رحمت الله نیکزاد وژل کېدل غندلی دي. د دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په غزنی ولایت کې د هیواد یو مسلکي خبریال رحمت الله نیکزاد په شهادت رسیدلی. موږ دا بزدلانه عمل په کلکه غندو او دا وژنه د هیواد لپاره یو ځای بولو. په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب او ملاتړ ټولنو تل پر خبريالانو برید غندلی او دای پر رسنیو د بیان پر ازادۍ او ترڅنګ پر ولس برید غنلای دی. دوی وایي حکومت باید د بیان د ازادۍ لملاتړو سره یو ځای د هر هغه ګواښ مخه ونیسي چې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د هرات په صنعتي نندارتون کې 15 تړونونه وشول او د سباندی 1 میلیون افغانیو په ارزښت کې پلورل شوې دي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت بیان فؤاد احمدین آزادی رادیو ته وویل چې له دغه نندارتون څخه سباندی 10000 کسانو لیدنه وکړه او د 1 میلیون او 200 زره افغانیو په ارزښت بیرابل توکي وپلورل شول. نوموړي وویل چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت به کورنۍ او تولیداتو ته د بازار موندنې په هدف کو کور درنه او بهر ورته نور نندارتونونه هم جوړ کړي. د هرات په دغه درې ورځنی نندارتون کې څه باندې 100 غرفو کې کرنیستو کې لاسي صنایع او نور کورنی تولیدات نندارې ته خودل شبي وو. د افغانستان د کرنې او مالداري وزیر انور الحق هدی وایي د خصوصي سکتور په همکارۍ به تر راتلونکو 4 کلونو پورې افغانستان د چرګانو د غوښې د تولید په برخه کې پر ځان بسیا شي. ښاغلی اهدی دا خبرې د البدر پوروم د چرګانو د دانې جوړولو د یوې فابریکې د پرانستنې پر مهال کړي او ویلي دي چې د همګړۍ د کال نږدې 240,000 ټنه د چرګانو غوښه تولیدیږي خو د افغانستان اړتیاوې په کال کې څه باندې 290,000 ټنه دي. د کرنې وزارت ویاند اکبر رستمین آزادی رادیو ته وویل چې د البدر د چرګانو د دانې تولیدي فابریکه د حبوباتو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې هم کار کوي. د کرنې وزارت وایي چې د چرګانو د روزنې د فارمونو پر وړاندې یو لوی ستونزه د چرګانو د دانې نشټون و چې لنی کمرغه د ستونزه هم هواریږي. د البدر د چرګانو د دانې تولیدي فابریکه د ورځې 140 ټنه د چرګانو دانې تولیدوي. دغه کمپلیکس د کابل ولایت د بګرامۍ پولیسوالۍ کې په 250 جربزمکه کې د 1.5 میلیونه ډالر په لګښت د خصوصي سکتور لخوا جوړ شوی چې سرګونو کسانو ته د کار زمينه هم پکې برابر شوې ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنۍ اثر سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و او افغانۍ لس پوره، یو یورو 93 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسی پاوند 102 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 402 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس راځوي وي سیمایزي او نړیوالې موضوع ته. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون پاتې لاسلیکونکي له دې تړون سره د امریکا د احتمالي بیرته یو ځای کېدو لپاره تیاری نیسي. دریو اروپایي هیوادونو بریتانیا، جرمني، فرانسې او د چین، روسیا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یو مجازي غونډه کې د دغه تړون د راتلونکي په اړه خبرې وکړې. نوریاس نوري په دې اړه رپورټ لري.
د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په هغه اعلامیه کې چې پرونی تر غونډې وروسته خبره کړې ویلي چې دوی چمتو دي چې له دې تړون سره د امریکا د متحدو ایالتونو بیرته یو ځای کېدو ته مثبت ځواب ووایي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن چې د راتلونکي کال د جنوري په 6مه به د جمهوري ریاست دنده پیلوي ویلي چې دی به له دغه تړون سره چې د نوموړي د مرستیال ولسمشرۍ په دوره کې لاسلیک شوی د بیرته یو ځای کېدو هڅه وکړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې وزیران له دې تړون سره د متحدو ایالتونو د بیرته یو ځای کېدو امکان ویني او دې ته تیار دي چې ښه هرکلی وکړي. د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز یو ځل بیا له دغه تړون نه د واشنګټن پر وتلو ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. له 2013 کال وروسته چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له دغه تړون څخه وتلی او پر ایران یې بیرته سخت بندیزونه لګولي، د دغه تړون درې واړو اروپایي لاسلیک کوونکو ډېرې هڅې کړې چې هغه خوندي کړي. ایران هم له خپله اړخه په منظم ډول د دغه تړون له ژمنو سرغړونې ته دوام ورکړی او په اټومي تاسیساتو کې د سنتریفیژونو د فعالولو او په لوړه او زیاته پیمانه د یورانیمو پخولو ته دوام ورکړی دی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلی چې دای به بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي که ایران په دې تړون کې پر کړو ژمنو ودرېږي او د اندېښنې وړ پر نورو مسایلو لکه د ایران د لرې واټن یا بلستیک توغندیو د پروګرام او په سیمه کې له نیابتي ډلو د ملاتړ په اړه به یې وروسته د خبرو له لارې توافقات وشي. ایران ویلي چې د مزایلو پر پروګرام او پر سیمه ییز سیاست بحث نه شي کېدی او واشنګټن او درې اروپایي هیوادونه دې لومړی د اټومي تړون ژمنې عملي کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تر غونډې وروسته په یوه ټویټ ولیکل چې پر شوي تړون بیا د خبرو مسئله منتفي ده او ټینګار یې وکړ چې ایران به له نوي تړون سره موافقه ونه کړي. داسې بریښي چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران د دې نظر پلوي کوي چې مخکې له دې چې نور ډېرې پیچلې او لانجمنې مسلې راپورته کړي باید په لومړي ګام کې هغه څه چې له دغه تړون نه پاتې دي هغه خوندي کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس په برلین کې خبر اعلان ته وویل چې دوی په یوه څلور لاره کې دي او زیاته کړه چې د دغه تړون برخلیک به په راتلونکو اونیو او میاشتو کې وټاکل شي. ماس دغه راز وویل د بایدن لخوا له دغه تړون سره د بیرته یو ځای کېدو لپاره د یوې ښې فضا د رامنځته کېدو لپاره باید له ټولو لورو نور هغه تکتیکي مانورونه ودرول شي چې په وروستیو کې ډېر لیدل شوي او وضعیت یې لا کړکېچن کړی دی. د هغه په وینا دغو مانورونو دغه تړون لا زیانمن کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
نا ازادی راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې هم له نسیم شفق اورو.
ویسا ورځپاڼې په افغانستان کې د چاودنو، غلاو او هدفي وژنو زیاتېدو ته په اشاره لیکلي چې دغو بریدونو د خلکو روحي حالت سخت زیانمن کړی او اکثر افغانان فکر کوي چې ځان او مال یې په دوامداره توګه د یو نامعلوم دښمن لخوا ګواښل کیږي. ورځپاڼې اندېښنه ښودلې چې د اوسنیو وژنو او چاودنو یو خصوصیت دا دی چې څوک یې مسؤلیت په غاړه نه اخلي او تر اخره ګونګ پاتې کیږي. لیکوال ټینګار کړی چې همدغه ګونګوالی د عامو خلکو ذهني حالت ډیر خراب کړی ځکه په خبره یې هیڅ وړاندوینه نشي کېدی چې پیښه به چیرته کیږي او هدف به یې څوک وي. افغانستان ورځپاڼې د دغه هیواد د سولې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې د هند د تحرکاتو له امله د سولې پروسې د زیانمنېدو خبره یې کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان تل د نورو هیوادونو د ګټو قرباني شوی او هر ورځ یې بیه پرې کوي. دغې ورځپاڼې دغه شان د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وروستۍ څرګندونې هم راخیستي چې ویلي دي د افغانستان دولت کولای شي چې د مخالفو ډلو د مقابلې په هدف د فاطمیون له ډلې ګټه واخلي. لیکوال اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو هیوادونو د چارواکو ضد او نقیزې څرګندونې په ګوته کوي چې افغانستان یو نوی کړکېچ ته د تلو په حال کې دی. او صبح کابل ورځپاڼې پر حکومت نیوکه کړې چې په افغانستان کې د سانسور او د اطلاعاتو د محدودولو په هڅه کې دی. ورځپاڼې د ولایتونو د ویندویانو په خبرو بندیز د قانون خلاف عملیات کړی او لیکلی دي چې والیان د ویندویانو دنده نشي ترسره کولی او په ډیرو حالاتو کې والیانو ته د خبریالانو لاسرسی ناشونه یا ډیر ستونزمن وي. ورځپاڼې ادعا کړې چې د افغانستان حکومت د دې لپاره چې د اطلاع رسولو لپاره د خبریالانو لاسونه رالنډ کړي ډېرې لارې ازمویلي چې دا وروستی اقدام هم یوه ښکاره بېلګه ده. د لیکوال په وینا حکومتي چارواکي تر ډېره هڅه کوي چې اطلاعات په خپل وخت د رسنیو په واک کې ورنه کړي چې له دې عمله تر ډېره مسایل زړیږي او مخاطب لپاره موضوع خپل ارزښت له لاسه ورکوي.
د دسمبر 28مه په افغانستان کې د حامد کرزي په مشرۍ د لنډمهالي یا موقت حکومت د کار لپیل سره برابر ده. د بند هوکړې په بنسټ ښاغلي کرزي په 2001 کال کې د شپږو میاشتو لپاره دا شان یو حکومت د چارو واګې په لاس کې واخیستې. که څه هم حامد کرزي ته نږدې کسان د هغه له کړنو ملاتړ کوي خو یو شمېر سیاسي څېرې پرې نیوکې هم لري. امید زهیرمل په دې راپور کې د حامد کرزي د لنډمهالي یا موقت ادارې لاسته راوړنو، ننګونو او فرصتونو ته کتنه کړې.
په 2000 لومړي میلادي کال کې د طالبانو پر رژیم د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ائتلافي ځواکونو برید او د دې ډلې د حکومت لپاره زیدو وروسته افغانستان د تاریخ یو نوی پړاو ته دننه شو. د افغانستان یو شمیر سیاسي او پوځي مشران هغه مهال د آلمان په بن کې سره راټول شول او د یو لنډمهالي حکومت یا موقت حکومت د جوړېدو په اړه خبرې پیل کړې. بالاخره د یوې هوکړې پر بنسټ حامد کرزی د دغه حکومت مشر وټاکل شو. خغلی کرزی د 1983 لمریز کال په جدي میاشت کې له برهان الدین رباني څخه چې د مجاهدینو د دولت مشر حکومتي چارې په لاس کې واخیستي. د سرحدونو او قبایلو په چارو کې د حامد کرزی په خوانی سلاکار شهزاده مسعود لنډمهاله حکومت له لاسته راوړنو ډک پوری
ټول کارونه د صفر نن شروع کړل. یعنی په دې معنا باندې چې دا د موجوده نظام بنیاد هم په خپله جناب کرزی سر کې خود د نړیوالو جلب توجه د افغانستان خواته راجلب کړل، فراوان کومکونه وشل او په عین زمان کې خطر لاسته راوړنه په معنوي لحاظ باندې د ملي وحدت راوستلو چې دا ورته په جناب کرزی سر کې و.
خو پر ښاغلي کرزی نیوه کې هم شته. صفیه صدیقی چې له هماغه مهال چارې څاري وایي د حامد کرزی د لنډمهالي یا موقت حکومت پر مهال نامنی پراخه شوه.
کله چې حکومت څو کسانو د بندو کانفرنس نه وروسته جوړ کړ، د خلکو د فکر وکړ چې د ټول افغانستان د دوی ده. نو بنان کله چې کورنۍ جوړښت رامنځته شو، کله چې تنظیمي جوړښت رامنځته شو، خلک له نظره وغورځېد.
خغلی کرزی لنډمهالي یا موقت حکومت سربیره د انتقالي او د 2-5 کلنو دورو لپاره د افغانستان ولسمشرو په خوونیزه، روغتیا، بشر حقوقو، بیان ازادي او په ځانګړي ډول مطبوعاتو، بیا رغونې او اقتصادي برخه کې یو شمېر داسې کارونه شوي چې د حامد کرزی د واکمنۍ له مهمو لاسته راوړنو ګڼل کیږي. د خغلی کرزی د واکمنۍ پر مهال افغانستان وتوانید چې د نړۍ له هیوادونو سره خپلې اړیکې بیا ورغوي او دغه شان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمېر نږدې 3.5 لک ته لوړ شو. که څه هم د امریکا په مشرۍ نړیوالې ټولنې د افغانستان په پیاره غونې او نظامی برخه کې میلیارډونه ډالر لګښت وکړ، خو نیوه کشته چې ډېرې پیسې د زیربنایي پروژو پر ځای شخصي جیبونو ته ولاړې او تر دې چې افغانستان د نړۍ په کچه لومړی فاسد هیواد وبلل شو. خغلی کرزی د ستونزې د حل لپاره له فساد سره د مبارزې څو مهمې ادارې جوړې کړې، خو دې کارونو پایله نه درلوده. د حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال له فساد سره د مبارزې عالی ادارې رئیس حسین فخری وایي هغه مهال له فساد سره مبارزې سیاسي او نمایشي رنګ خپل کړ.
دولتی مقامات اکثرا اغا زورمندان و قماندانان و اغوی هیس کلا به قانون تمکین نکاوه. مبارزه فقل نهادون تشکیل و سو سارنواله هم فعال و سو اخو هم دا اقدامات دیو گزینشی و سیاسی و اوخه نتیجه ندرلود.
خغلی فخری زیاتوی له اداري فساد سره مبارزې د حکومت سیاسي ملاتړ نه درلود او پوره امکانات هم نه ورکول کېدل. له اداري فساد سره له ټکنۍ مبارزې سربیره د سولې بې پایلې حادثې، اقتصادي بې ثباتي، د نشه یي توکو کښت او قاچاق او د یو بریالي بهرني سیاست نشتون هغه ټکي دي چې د خغلی کرزی د واکمنۍ په ټولو دورو کې منتقدین ګوته ورته نیسي. په ټولنه کې هم د حامد کرزی د محبوبیت او د نیوکو ګراف له یو او بل کم نه دی. سبیح الله محمد حضرت د خغلی کرزی د لنډمهاله حکومت په اړه وایي
فست فسان نو قتل بکنو مردم کشی بکنو مردم آزاری بکنو ټول آبادی ته مازه مونږ ته پاتو ده ته بین نومینال په ساته په ساتو بکې پیسې راتلې په افغانستان کې نه مصرفې دلې چې یوې خوا ته تلې او څه بلې خوا ته تلې خلکو جو بوته وغوزې.
د حامد کرزی له 13 کلنې دورې وروسته محمد اشرف غنی د ملي والی حکومت په جوړولو سره د قدرت واګي ترلاسه کړل. د واک ترلاسه کولو وروسته ولسمشر غنی وویل یو فاسد دولت ورته په میراث پاتې دی او هڅه کوي چې کنټرول یې کړي.
تاسو لا پیغامونو
زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه یو محلي پولیس په تماس کې يم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازرې د ولسوالۍ د محلي پولیسو مالی چې دا کوم ماشونه چې د محلیانو راباس دا 15 میاس روانه ده چې یو ماشه حواله کړی دا عبدل ته عسكر ډیر سخت ضرورت لري. مریضانې دي، واورې ته شوی کور کې خرچه نه لري. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکو د لوګر ولایت د ازرې د ولسوالۍ د محلي پولیسو چې کوم ماشونه یې سار دي ضرورت لري مشکل لري دغه مون ته حواله لوخ را کول نو یو جهان مننه او سلام.
زه رحمت خان د تورخم اساسه په لیدل کېم کومه ریزه چې کومه نو دا د دولتي غټو مقاماتو نه مدا غوښتنه ده چې کوم سکینر را غوښتل شي لکه د کورونا د فارغ په کار دا ده چې په تورخم کې دا سنتي مسافر ته وړاندې شي او دا سکینر ولګيږي. باید زر ته زر کم چې مسافر زی باید هغه چک شي او باید د کورونا ټیسټ ولوي شي. دا زاویه را دونه مننه کوم. السلام علیکم.
زه حکیمه د کندهار ولایت د امن ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما د اوسلو طالبان او د حکومت په متوحله د شخړې د اوربند کې او سوله کې دغه د شهرو لس لپاره سوله خپل په هیواد کې مو امن وي او په سوله کې د ټول ژوند کوي. د دواړو څو د خبرې غواړو او د سوله. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېږي. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
په کابل کې 14 15 تنه وژلې. نن سهار د کابل د وومي ناحیې اړوند په دوغه آباد سیمه کې په کورولا ډوله موټر د ماین چاودنه شوې چې 15 تنه وژلې او 2 نور ټپیان دي. د کابل د پولیسو ویاند رسنیو ته پاستولې پیغام کې لیکلي دي موټر د پولي چرخي زندان د ډاکټرانو مربوط. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د ملي مصالحې مشر په پلازمینې دوشنبې کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. عبدالله عبدالله پرون تاجکستان ته لاړ. خوست کې نن سیشن بي د 15 زونونو د کرکټ د اتلو کلبونو ترمن د اتل ولی جام سیالي دي. د پاکستان پولیسو په کراچي ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړی ونیو. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم یو غړی ازادي راډیو ته مشال څنګه ته وویل محمد شیر مسید یکشن بین وخت هغه وختونه ول شو چې لمړی په کراچي کې پر کور چاپه وحل شو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې نن د لومړي ځل لپاره د مودرنا واکسین ورکړه پیل شو. د دې واکسین ستنن د روغتیایي کارکونکو پر مټ ولګول شو. د روسیې د حکومت چارواکي دغه واکسین دفاع وکړه چې په دغه هیواد کې جوړ شوی دی. د روسیې د مستقیمې پانګونې د صندوق مشر وویل چې سپوتنیک واکسین ډیر موثر دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزارت په باندې سل چینایي او روسی کمپنۍ د بندیزونو هغه نوي لستور زیاتې کړې چې دا کښتۍ د دغه هیوادونو له پوځونو سره ارتباط لري.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شي. اوس هم 15 دقیقې اونیز بس.
15 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 15%
متاسفه يم چې حکومت ته کېږي
نه ځات څخه ولا چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بس.
دوستانو په 15 دقیقې ونیس بحث کې موز اجمل اند هر کله کوم. د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې چې په دوحه کې د درې میاشتو لپاره روان وي لا تیرو څو ورځو راهیسې وقفه راغلي. د وقفې پر مهال د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاو د مذاکراتو پر ځای سلام مشورو ته مخه کړي. د طالبانو د مرکشي پلاوی د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ باندې یو هیئت پاکستان ته تللی و هلته له پاکستانی چارواکو سره سلام مشورې کړي او همدارنګه د افغانستان د دولت مرکشي پلاوی کابل کې دی. د افغان ولسمشر په شمول یې له بیلابیلو لورو سره کتلي دي او لا هم سلام مشورې روانې دي. ټاکل شوی ده چې خبرې اترې بیرته د جنوري په 15 نیټه پیل شي. خو په دغه ورځو کې چې وقفه وا څه پرمختګونه شوي دي او څومره تمه کیږي چې خبرې به په خپل ټاکلي وخت بیرته پایل شي دا او نور مسائل دې سره تړلي په همدې بحث کې چیړو. دې بحث کې را سره میلمانه دي په ننګرهار کې مدني او سیاسي فعال مقدس احمدزی، د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی او همدارنګه په کندهار کې د سولې د هڅو یو فعال عزیزه وطنوال هم په ټلیفون را سره وصل شي. ل درې واړو میلمنو ډیره مننه کوم خبرونه ته ستړي مشي. احمد صاحب له تاسو به فایل کو یاسر احمد زیدارت وای چی په داسې حال کې چې ټاکل شوی دا د جنوري په 15 منېټه د سولې خبرې اترې بیرته پیل شي. افغان حکومت وړاندیز کړي چې دا خبرې اترې دي د نن په افغانستان کې وشي. ولسمشر اشرف غنی په کندهار کې ویل چې خای کندهار مناسب ځای وي. د حکومت دغه وړاندیز په داسې یو فرصت کې څه ډول ارزوي، ولې داسې وړاندیز را مخې ته کوي؟
متاسفانه د افغانستان د سولې دغه پروسه چې نږدې دوه کاله یې ونیول، دا هغه څه چې موږ فکر کوو یا په مجموع کې عام خلک یې توقع لري هغه څه مخکې نه دي، ځکه دا په دوو سټیپونو د هغه اساساتو تر لاندې یا تر سیوري لاندې مخکې دي چې هغه یوې د سیمې په کچه او یوې بیا هم د ابر قدرتونو په کچه موضوعات دي، تر څو چې د هغه خوانه یو ګرین لایت یا یو شین څراغ دوی ته ښکاره نه سي، هغه څه چې دوی کوم فرمایشات ورکوي دا فقط د خلکو سترګو کې د خاورو اچول او د دنه اضافه څه نشته. تاسو وګورئ کوم دغه اوس مهال کې د امریکې د نن هم د افغانستان د رواني سولې پروسې په اړه ځینې ضد ناقض موضوعات روان دي. په یو طرف کې د ترامپ اداره چې خپل وروستیو شپو ورځو کې ده دوی کوشش د دې کې چې دغه کار چې پیل کړی و بلاخره کریډیټ یې هم دو ته ورسېږي او بلاخره هغه څو ورځې چې پاتې دي په دغه کې یو ملموسه نتیجه د دغه خبرو اترو څخه ترلاسه کړي. همدغه دی چې خلیلزاد ډېر کوششونه د دې کې چې دغه موضوع په نحوه خپل کنټرول کې وساتي او دا موضوع ته ګرانډیتوب ورکی تر څو یو نتیجې ته ورسېږي. اما له بل پلوه سره له دې چې بایدن تر اوسه رسمي کار نه دی پیل کړی خو هغه ځینې موضوعات تر پوښتنې لاندې راولي او حتی تر دې ویل دي چې خپله دغه
فکر نه کوي چې د افغان دولت دا ډول وړاندیزونه چې یو ناڅاپه غواړي چې د سولې خبرې دي دیننه په افغانستان کې وشي، امدغه هڅه ده چې دوی غواړي پروسه یو څه وګده شي او په اصطلاح لکتر لگا تاسو چې ول دی بایدن دورې ته ور داخله شي څو دوی په فکر باندې یو څه برلاسي ووسی.
زما هدف امدغه دی، امدغه خبرې ته وساتلم. نو په دغه یو اساس حالت کې د ولسمشر غنی له خوا دغه یو وړاندیز چې د دینه په خوا خپل د ملي امنیت شورا مشر هم دغه خبره کړې و چې موږ په دې فکر کوو چې دغه باسیا خبرې د افغانستان د نن تر سره شي. دا هغه څه یو فرمایش دی چې د طالبان لوري به په ډېر اسانۍ سره نه منل کیږي، چې بل اخر په دې حقیقت باندې افغان حکومت هم پوهیږي چې دغه څه یو څه په اسانه نه کیږي، خو په ټوله کې به لا سره وړنه هم دغه وی چې دغه موضوع به لا اوږده شي او کومې نتیجې ته به متاسفانه چې نه رسیږي.
ډیره مننه مقدس احمد زئی. تاسو راته وایي چې د تاسو فکر باندې په افغانستان کې د نننه د سولې د خبرو وړاندیز څومره پر وخت او پر ځای دی او ممکن دی؟
زما په نظر په داسې یو اساس وخت کې سره دی چې جګړې شدت په افغانستان کې پیدا کړی د طالب لوري هم د داعش لوري په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو ده. له یو پلوه که وګورو دا ډول وړاندیز د دې له نظره چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولای شي چې د سولې د مذاکراتو امنیت دلته وساتي کېدلی شي یا نه، زه فکر کوم چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له ډېرو لویو لویو غونډو له ډېرو مهمو غونډو او ناستو په خپل وخت سره موږ ته معلوم سوي دي ثابته کړې ده چې ساتنه کوي سي او کېدل شي چې د سولې مذاکرات په یو امن فضا کې په افغانستان کې شروع سي او کچېرې دغه وړاندیزو منل سي. خو له بل پلوه که د وخت له مخې وګورو کچېرې دغه وړاندیز چې افغان حکومت کړی ده چې د سولې مذاکرات په افغانستان کې دوام وکړي، زما په نظر باندې دا به طولانی سي، دا به وخت واخلي څومره چې د سولې مذاکرات ځنډیږي او د سولې مذاکرات ادامه پیدا کوي جنگ شدت زیاتیږي او د جنگ شدت سره دواړه لوري تلفات ورکوي او د سولې په مذاکراتو باندې مستقیما دا اغیز کوي.
له کندهار څخه را سره د سولې د هڅو یو فعال ډاکټره عزیزه وطنوال یو ځای شوې ده. پاکستان کې چې کله په وروستیو کې د طالبانو هیئت په اسلام آباد کې د عمران خان سره وکتل، د عمران خان دفتر په یو خبرپاڼه کې وویل چې په دې لیدنه کې عمران خان وسنۍ کم فرصت چې د سولې لپاره رامنځته شوی د افغانستان لپاره تاریخي فرصت وباله او په افغان مشرانو یې ټینګار وکړ چې له دې فرصت نه استفاده وکړي. تاسو راته دا وایئ چې واقعا دغه کوم فرصت چې دی دا کومې هڅې چې کومې نقطې ته رسېدلې دي دا واقعا یو تاریخي فرصت دی او کېدلی شي چې په افغانستان کې ترې ګټه واخیستل شي؟
سوله هغه څه دي چې موږ ټول افغانان یې غواړو او ورته تږي یو، چې یوه ورځ حتی یو ساعت هم کېږي موږ ته داسې ایسي چې دا ډېر اوږد دی. وایي د سولې پروسه
دومره اسانه هم نه ده چې په یو افتاد و افتو میاشت حتی کال کې درسې توافق ته ورسېږي. سولې خپلې پروسه پې کوي. تاسو ولیدل چې تقریبا درې میاشتې یوازې د اجنډا تشکل ونیولې، نو دا پروسه مغلقه ده. لویې ژورې به پیدا شي، تفیهګانې به په دې کې واخیستل شي، یا رخصتیانې په دې کې واخیستل شي، مصلحتونه به وشي. هغه څه چې دې ته فرصت خطاب کېږي، زما په نظر هم دا یو فرصت دی. که څه هم زه د ښاغلي زلمی خلیلزاد هڅې ته ډېر مشکوک ډول سره ګورم، هغه زموږ سره دوه مخې سیاست کوي. د افغانانو په زموږ د حکومت او ولس مقابل کې رښتینی قدمونه نه ږدي. د پاکستان په هکله چې خبرې چې دي کوي، زه اعتماد نه لرم. ولې فرصت دی؟ دغه موقع فرصت دی چې موږ باید استفاده ځینې وکړو، او د سولې خبرو ته چې په هر ډول کېږي ادامه ورکړو، او پیشنهاد په افغانستان یعنې د افغانستان په داخل کې و سولې مذاکراتو ته موقع برابرول زما د زړه هیله ده. او دا ما پروسه کال د دې په کنفرانس کې هم دا یادونه کړې ده. د طالبان به راشي و به ګوري د نږدې څخه چې موږ څرنګه د جنګ کړیږو، دوی به د خپل ولس وویني چې څرنګه کړیږي، څرنګه زحمتونه پکې کېږي، ګوندي په زړه یې د رحم اوبه چیرې شي او سولې ته اماده.
ډېره زیاته مننه یاسر احمد زای د تاسو نظر په دی اړه. او تاسو د میرمن وطنوال په سرګندونو کې دوه ټکي ته خای متوجي شوي چې یو دی ول چې د زلمی خلیلزاد پر هڅو باندې د باور نه لري، او دویم دا ول چې همدارنګا د پاکستان په هڅو هم بې اعتماد ده. کلن جواب راکې د دوړو مسلو پاړه، اسلام آباد د افغانستان په سولې کې څومره رول لري، په خصوصا په دې تناظر کې چې تازه د طالبانو هیئت هم د سلام مشورو لپاره ورغلی وو، او د زلمی خلیلزاد ونډ او رول څه ډول رسوي؟ مهرباني.
متاسفانه چې یو تاریخ حقیقت دی چې پاکستان د افغانستان په سولې کې غټ رول لري، خو متاسفانه هیڅ کله د افغانستان په نفع هغه رول نه دی لوبولی. همیشه یې ځکه تاسو وګورئ دغه وروستي وقفې نه دغه کاریږي چې دغه سوله په نحو یو ډیالوګ دی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ. دا چې لوبغاړي څوک دي او څوک دغه خبرې اترې د اجنډا له مخې د الفاظو په شکل راولي، دا یو بیل بحث دی. اما په مجموع کې اجنډا دلته د پاکستان او د افغانستان ترمنځ سوله ده. هغه فرمایشات چې پاکستان یې لري د یو چالو لوري هلته استوي او بالاخره ترسو هغه خپل منافع تامین کاندي، نه د افغانستان سوله. که د افغانستان سولې په اړه دوی رغنده ګامونه اخیستي وای، متاسفانه چې دغه پروسه به دومره اوږدو ته نه رسېدی. او څنګ ته بیا کوم حامی چې د پاکستان د پردې تر شا هغه امریکا ده، هغه سي چې په کار و چې پاکستان ته د بار بار وعدو او پلمو سره سره چې پاکستان وعدې وکړي، دروغجنې وعدې وکړي او متاسفانه عملي یې نه کړي. د افغانستان د سولې په برخه کې دا لومړی ځل نه دی بار بار دا خبره تکرار شوې ده. حتی لیکلي اسناد لرو اما هغه ونه کړه. او تر څنګ امریکا متاسفانه د یو ستراتیژیک پارتنر په شکل افغانستان سره دغه همکاري ونه کړه او په پاکستان هغه څه چې په کارو فشار وارد نه کړ. او پات شو د خلیلزاد موضوع. خلیلزاد سره له دې چې افغاني ولس لري، اما دته هم د امریکای منافع په لوړه کې مهمه دي. هغه د امریکای لپاره کار کوي. د خلیلزاد غټه صحوه او یا په مجموع کې دغه اجنډا غټه صحوه همدغه و چې په لومړي سال کې افغانستان په دغه موضوع کې دغه مثلث دی او فعال عضو یا زولی په شکل داخل نه وو په دې موضوعات کې. خلیلزاد په خپل سر د دواړو اړخونو نه په نحوې لابیګری کوله چې هم افغانستان لپاره کار وکړي او هم پاکستان لپاره. او حتی زموږ ولسمشر ته دغه خبرې چې څنګه په کار وي د یو درېنګړي شخص لخوا رسېدلې، نو په هغسې حالت کې خلیلزاد له افغانستان سره غټه جفا وکړه چې په هغه خبرو اترو کې چې لس پړاوه رسمي او څو پړاوه غیر رسمي له طالبانو سره درلوده، افغان حکومت یا په مجموع کې د افغانانو استازیتوب متاسفانه هغلته صفر و. نو اوس هم خلیلزاد کوشش د دې کوي چې هغه
د ملامتۍ پیټه چې په د باندې دی په نحوي کوشش د دې کې چې اولاد سره اورنه د عقل تس ولري.
مننه احمد زید صاحب.
په دې چې د بایدن اداره راځي دا هر څه له لاسه دي.
مننه احمد زید صاحب. که څه هم پاکستانی چارواکي وخت په وخت ټینګار کوي چې د افغانستان په جګړه کې دوی د طالبانو هڅې چې افغان حکومت وایي هڅې ملاتړ نه کوي، دوی وایي چې په وسلوالو طالبانو نفوذ او اغیز لري، خو دا نفوذ او اغیز دومره نه دی چې دوی کنټرول کړی شي. البته دا د هغوی خبره ده. په دې موضوع باندې به هم بحث کوو. د زلمی خلیلزاد په رول او همدارنګه په شو پرمختګونو به هم غږیږو. خو یو شی چې د تیر یو کال کې ډیر محسوس و د سولې د خبرو ترڅنګ، هغه دا و چې په داسې حال کې چې د سولې په خبرو کې مختلفو پړاوونو خلکو ته هیله مندۍ راوړلې، خو ترڅنګ یې د تاوتریخوالي او جګړو دوام او بیرته دغه هیله مندۍ په نهیلیو بدلولې. مقدس احمدزی، تاسو راته دا وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د تاوتریخوالي شدت څومره وو، او د تاسو فکر باندې دا ډول تاوتریخوالي په سوله باندې شته باور څومره زیان منولی شي؟
زما په نظر باندې دا خو ټولو ته معلومه ده چې په تیرو څو میاشتو کې د جنگ شدت ډیر سو، تاوتریخوالي ډیر سو، د طالبانو لوري د دې لپاره چې په افغان پلاوي افغان حکومت باندې فشار راوړي تر څو د هغوی غوښتنې چې د سولې په مذاکراتو کې لري هغه ورباندې ومني، چې د هغې یوه لاره دوی د تاوتریخوالي ډېرواله یا د جنګ شدت هغه کړی چې جنګ ته لا هم ادامه ورکوي، او نه یوازې دا چې اوربند به نه کوي بلکې تاوتریخوالی به ډېریږي. زما په نظر باندې په دې وخت کې چې اوس مذاکرات شروع دي، په دې وخت کې باید طالب ځان ته لابي کړی وای. دا لابي باید نه یوازې د افغانستان په سطحه، باید په نړیواله سطحه ځان ته کړی وای چې هغه دوی ته ګټه کوله. زما نظر دا دی چې هغه د اوربند کولو، د تاوتریخوالي کموالی ورکمو، چې دوی باید په دې وخت کې د دې لپاره چې د افغانانو اعتماد او یاد نړیوالو اعتماد لاسته راوړي او د باور فضا رامنځته کړي، نو دا یو ښه لاره وه چې دوی ورکم کړی وای او د جنګ شدت یې کم کړی وای یا یې اوربند کړی وای. نو د اوربند نه کول د جنګ شدت او د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې پروسه مخامخ زیانمنوي، او د سولې په خبرو اترو باندې هغه کومه د فضا سیدا غلمنځ وړي.
مننه اغلی احمدزی، تاسو ته به بیا هم راځو. میرمن وطنوال، تاسو راته دا وایي چې پاکستان ته په وروستیو کې چې کله وقفه راغله د دوحې په مذاکراتو کې د طالبانو هیئت سفر وکړ، افغان هیئت کابل ته راغی او د طالبانو هیئت اسلام آباد ته ولاړ، دا که څه هم ځینو خلکو داسې وګڼله چې طالبان کولای شي چې د سیمې د هیوادونو سره د خپلو عادي تګ راتګ او ناستو ولاړو په لړ کې یو سفر، خو ځینو یو ډول سمبولیک انتقاد هم پرې وکړ. مخکې د ښاغلي احمدزی په خبرو کې هم دا واچي وخاول اسلام آباد ته، اسلام آباد څومره رول لري په طالبانو، اسلام آباد څومره اغیز لري. تاسو راته دا ووایئ چې اسلام آباد ته د طالب مشرانو وروستی سفر، اول ته د پاکستانی چارواکو سره لیدنې کتنې، د سولې لپاره، د افغان سولې لپاره څه لرلی شي؟
محترم، د پاکستان تاثیر او د دې وعدې چې په افغان ولس کې ورکوي، دا په داسې حال کې موږ ته تجربه شوه د څلوېښت کال جنګ کې د دې فعال مستقیم او غیر مستقیم رول و ټول تر مرګ ښکاره دی. زه به دا ووایم چې موږ د ګاونډیانو سره د جنګ علاقه نه ده ښوولې، موږ ګاونډیان نه شو بدلولی. پاکستان موږ تر ټولو غټ سرحد ورسره شریک دی، ایران دغه رقم، نو موږ د ګاونډیانو لاسوهنې نه غواړو. او دا د ټول څلوېښت کاله د ګاونډیانو دغه لاسوهنې کړي دي، او د جنګ اور چې لمنه وهلې ده او چیلې پر اچولې ده. رالو دې څه چې د دې د فعلي سفر د طالبانو، زه به طالبانو ته ووایم چې تاسو هم دې خطاباسي تاسو وګورئ. د سلام عبدالسلام ضعیف چې د افغانستان سفیر و، د طالبانو سفیر و پاکستان کې، په څومره بې عزتي دې ونیوي او ګانتانامو ته واستوئ. نو دا ټول هغه هڅې دي چې د امریکا دغه مثلث چې تشکیل کړي، د امریکا، پاکستان، طالبان د دې ترمنځ خبرې کیږي.
خپل پلانونه څنګه کوي. زه هیڅ ودی ته خوشبینه نه یم. ولس یې ډېر پر ماګران دی ولی خو د پاکستان نظامي حکومت متاسفانه چې زموږ د ولس زموږ د هیواد زموږ د خاورې پیشرفت ترقي هیڅ وخت نه غوښته ده او نه په وعدو باندې زه اعتماد کولی. طالبان چې مسکره تاسو ولاړ شي چې د ډېرو پانلونو الته دي الته ژوند کوي راځي چې خپل پانلونه د افغانستان سره انتقال کړي راځي چې دلته زموږ ځوانان د زموږ اولاد وي ولی د سولې پروسه که دلته ادامه ورکړو د مذاکرات یې ډېر خوشي دی وختو پاکستان مؤسیه دي ولی نه غواړو چې افغانستان د پنځمه کړو او دا هم دا جنګ د سپین بیرغ څخه په تور بیرغ بدل شي. محترم
یاسر احمد زای تاسو راته دا ووایي چې مخکې د اغلی وطنوال خبرې هم واورېدي او د مقدس احمد زای خبرې مو هم واورېدلې. په دغه وقفه کې یو ځل بیا د وربند او ورکم په اړه هغه غوښتنې چې هم نړیوالو سازمانونو کړي هم عام افغانانو کړي دي هم د سیمې هیوادونو کړي دي زیاتې شولې. خلک په دې هیله دي چې د خبرو بل دور چې پیلېږي لږ تر لږه که وربندینو له ورکم سره وي. فکر کوي طالبان ولې دغه د وربند یا تاوتریخوالي د راکمولو په برخه کې همیشه په یو دفاعي دریس کې دي او ولې هسې نه کاروي چې لکه مخکې چې اغلی احمدزی وویل چې دوی کولی شي د اعتماد لپاره د افغانانو سره د راشه درشه له هغه کسانو سره چې حد اقل په دې څو کلونو کې یو څه واټن پیدا شوی دی د نږدې کېدو په خاطر باندې کولی شي چې ورکمه وربندې وي وسیلې په توګه وکاري.
یقینا چې دغه کار نه تنها د نن افغانستان کې به د خلکو په منځ کې د طالبانو محبوبیت زیات کړي بلکې په نړیوال لکچه هم د دوی محبوبیت زیات کړي او هغه غوښتنې چې په اصطلاح د دغه ډیالوګ څخه دوی په اخر کې لري هغه غوښتنې ته به هم په ډېر اسانه سره ورسیږي. اما دلته یو غټ مشکل دا دی چې طالبان تروسه د دغه موضوع څخه هغه تعریف لا نه دی ترلاسه کړی چې کچیرې د دودو سره موضوع دا ده کچیرې جنگ دوونه کینو یګانه هغه د فورس پوینټ هم دغه دی یا د قوت ټکی هم دغه دی چې دوی جنگ کوي او په نتیجه کې د دوی خبر او یا فرمایشات منل کیږي. اما نه هسې هم نه ده سره لدی چې بار بار په دغه اورکام او اوربند موضوعاتو باندې نیاشت تیر شوی په دې خبرو اترو کې. اما تر اوسه موږ یو ستاندارد او د دواړو خوا یو منل شوی اجنډا ته ونه رسیدو چې بل اخره دغه موضوعات په دې خبرو اترو کې سې کړی او دغه موضوعات د بحث وړ دي. من تر اوسه پورې هم یو خو متاسفانه چې هغه ټولګه چې د افغانستان څخه هم تلیده فقط
خپل وخت تیروي او مایشت ته د دین هغه له همزه ما غوښتل د ټولګي په اړه نو پوښتم. دغه د افغانستان د هیئت د پاکستان ته د طالبانو د هیئت په سفر وغږی د افغانستان ته افغان هیئت راغلی او دغه هیئت ترکیب او د دوی لیدنې کتنې سره ولرځوي لن جواب راکې د مونږ وخت په کمیدو دی.
متاسفانه ما د پخوانه هم رسنیو سره دغه موضوع ته د افغانستان د سولې انسټیټیوټ په دغه موضوع باندې کار شروع کړی چې ختمېدو کې دي چې دغه هیئت د خپل پیژندنه وقی پیژندنه خلکو ته د افغانستان چې دا خپل هر یوې څومره په مشکلاتو کې ښکیل دي څومره په جرایمو کې ښکیل دي تر کومې کچې د افغانستان د سولې څخه دوی یو واقعي تعریف ته رسېدلي دي او تر کومې کچې د افغانستان سوله دوی ته مهمه ده. ځکه دلته یو کړی داسې خلک هم شته چې د افغانستان د سولې نه په جنګ کې دوی ته منافع ډېرې دي او هغوی نه غواړي هغه خپل شخصي منافع د دې ملي منافع څخه قرباني کړي. نو غټ مشکل هم دغه دی چې موږ یو خلو بیګار نه لرو موږ یو داسې ډله نه لرو چې واحد نظر کې وي. متاسفانه چې هغه ته پزغار ده ودریږي او د موضوع
ډیر مننه.
نو غټ مشکل زمنګ متاسفانه هم دغه ده چې هغه څوک چې موږ موضوعات تلته مناقش کې ریفلیکټ کوي هغه تر اوسه په هغه کټګوري کې نشته چې په حساب یې کوو.
ډیر زیاته مننه. مقدس احمد زئی تاسو راته دا وایي چې د تاسو فکر باندې د افغانستان دولت په دغه مرګ چې پلاوي چې دوی لري په روسي کې کابل کې دی لیدنې کتنې دوام لري څومره د دوی له چمتووالو ښکاري چې افغان دولت سولې ته ژمن دولت دی او د سولې لپاره یو واحد دریځ لري.
زما په نظر باندې دغه پلاوی چې راغلی ده تر اوسه پورې دوی هغه څه چې هلته د مذاکراتو په تروسه دوام کې چې تروسه پورې مذاکرات او دوام لري هغه ټکی او هغه خبرې چې باید لول سره شریکي شوی وي تر دا مهاله هغه خبرې لول سره نه دي شریکي کړي او دا د اندېښنې خبره ده خو د دوی ناستې له سیاسي جهتونو سره له سیاسي مشرانو سره نور ټولنو سره د دوی ناستې ولاړې دوام کوي لکه څنګه چې بیګا د مصالحې شورا وویل چې پرون تیره ورځ چې دوی د مذاکراتو د بیا د پایل لپاره په ټاکلې نیټه باندې پوره چمتووالی لري آماده دي خو یوازینی نیوکه په دغه پلاوی د افغان حکومت په پلاوی د کله چې په پلاوی کې مشکلات نو هغه به څه ډول د افغانستان هغه غوښتنې چې دي هلته منعکس کړي په دغه پلاوی کې ځینې غړي په حزبي راغلي دي ځینې په پېژندنو راغلي دي هغه خلک چې په رښتیا جنګ ځپلي دي هغه خلک چې په رښتیا د افغانستان وارثین دي او هغه څوک چې پر اختیار سره د دې جنگ نستلی دی او د جنگ د بندیزو لپاره یو معلوم دریز لري او معلوم پیغام لزان سره لري دغه خلک د ټول په مذاکراتو کې نه دي نیول سوي نو معلومه چې د دوی دریز د افغانستان لپاره د جنگ د
ډیر مننه ډیر مننه ورسته خبرې د میرمن عزیزه وطنوال ناورو تاسو راته دا وای چې په 15 جنوري د خبرو فایل ته څومره هیله مند یې او څه فکر کوي چې په کومو مسلو باید په 15 د جنوري د دوه لورو ترمن سم دستي باسونه فایل شي مهرباني
محترم د جنوري د 15 څخه زموږ د ټول افغانانو توقع یو کلی او سرتاسري اوربان دی افغان ولس ډیر کړی دی ډیر زوړی دی دی هغه فشار چې د جنگ د لارې څخه طالبان فکر کوي چې موږ پر دولت راوسلی شو شبه دا دی چې اوربان اعلان کړي او لسته ځان سره ملګري کړي ځکه دا فعلا په کندهار کې تاسې اوري چې په ارغنداو د کوله تقریبا د کندهار د درې څلور ولسوالۍ هغه تعمیر په لاس کې د دولت نور ګرځي د جنگ ساحه اعلان شوې ده ولسونو وشارت کوچ را کړی دي خلک در بدر دي تر شنه اسمان لاندې ژوند کوي نه تشوفونه بلري نه د واسطه نه تعلیم ته نه مکتب ته هیڅ شی نه لري نو په دا کوي دوی په یو آرامه فضا کې
ژوند ډېر زیاته مننه په ننګرهار کې مدني او سیاسي فعال مقدس احمد زید افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زید او په کندهار کې د سولې د هڅو یو فعال ډاکټر عزیزه وطنوال
پیدا کیږي خړ لمسه خو پیدا کیږي دقیقی خند لمسه خوب دقیقی
Lam se khopay da ki ge